د مشال ریډیو په یو بل غړې کې ستریم شي په پښتونخوا کې د ماسپخین 2 بجې شوې د 2 نه تر 3 بجو د غړې کې ز منور شاستاسو قربایم نیکی پیرزونی او سلامونه می قبول کړي د دې غړې په خبرونه کې درته په اول نیمای کې د مشال په نوم خبرونه لرو او په دویمه کې به د مشال ترنا لاندې بحث واوري خو په سر کې په مو کړې د سات خبرونو ته چې زموږ همکار عبدالحق کړي وړاندې کوي
سرټکی د امریکا بهرنی چارو وزارت د پاکستانی طالبانو تاریخ ګډړ ډله او جماعت الدول قران د ترګرو په نړیوال فهرست کې اچولې ده د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان باید خپل کمزوري حالت ته پکتو سره له جګړې لاس واخلي د خاموتیلو د یو بیرل قیمت نن پروان کال کې په لومړي ځل تر 500 ډالر زیات شوی دی او سم خبرونو تفصیل د امریکا د بهرنی چارو وزارت د پاکستانی طالبانو تاریخ ګډړ ډله او جماعت الدول قران د ترګرو په نړیوال فهرست کې اچولې ده چې لمخې د یادې ډلې ټولې اساسي کنګل سوي او هیڅ یو امریکایي ادارا یا کس ورسره راکړه ورکړه نشي کولای د بهرنی چارو وزارت لخوا په خبر سوي یو خبر پانه کې ویل سوي چې د درادم خيلو تاریخ ګډړ ډله په پېښور کې په آرمی پبلک سکول د خبرې چې پکې یو سل او دوه ډیرش کسان وجل سیو ترڅنګ په یو شمیر نورو ترګریزو کاروانو کې ککړه ده او د یادې ډلې مشر عمر منصور په بچا خان پونتون د سوي بریټ جوړونکو د خبر پانه لمخې یادې ډلې په 2010 کال کې د یو برتانوي خبريال په توشتونه او په 2008 کال کې د یو پولندي خبريال په وژنه کې هم لاس درلود خبر پانه د جماعت الدول قران ډلې په اړه زیاتوي چې په پېښور کې میشته د غډره د افغانستان په ننګرهار ولایت کې فعالیتونه کوي او د القاعده افغان طالبانو لشکري طيبه سره کلکې اړیکې دي د دې ډلې په اړه خبر پانه وایي چې په 2010 کال کې د کونړ ولایت ځخه یو برتانوي مرستکونکي لندا نار ګرو تشتولې او وشلې وو د خبر پانه پروند جاری شوی دا په پاکستان کې جماعت احمدیه وای د دوی د مسلک کې وکاس وشل سوی دی د دې ډلې ویان سلیم الدین مشال ریډو ته ویلي چې داوود احمد نومي کس د چارشمې پورز د کراچي په ګلشن اقبال سیمه کې نامعلوم کسانو په ډزو وشلې د دې پیښې په اړه د ګلشن اقبال تانې د پولیسو یو چارواکي یوسف رضا د چارشمې پورز ویلي چې رپورټ د څلورو نامعلوم کسانو پر ضد لیکلې خلای هم څوک نیولې نه دی تر کې طالبان پاکستان حکومت ملا مسعود ډلی د وژنې زماري قبول کړی دا په امریکا کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې د ترګرو د لمنځوړلو او په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو لپاره باید د امریکا فشار پر پاکستان زیات شي حمد الله محب ازادي ریډیو ته د چارشمې پر ورځ وویل
سولي او امنیت راتګ لپاره په پاکستان د امریکا فشار ضروری دی او دا د افغانستان د خلکو او د حکومت غوښتنه هم ده د دې ترڅنګ د متحده ایالاتو د خپلو اتباعو نظامیانو د خوندیتوب او نړیوال امنیت لپاره هم دا ضروری ده چې د وسیلې په توګه د ترګرۍ د کارېدنې مخنیوي وشي
په واشنگتن کې د افغانستان سفیر په داسې وخت کې دا خبره کوي چې د تیر خلیف ورز د امریکا بي پايلوټ الوتکو د پاکستان د خاوري د نن د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور واشه او د پاکستان کورنی چارو وزیر چودرن نسال خانول چې د بریډ نړیوال قانون خلاف د دومزل چې امریکا د پاکستان د خاوري د نن مشخص هدف په نشه کوي تر دې مخکې په 2010 کال کې په پډاپات کې د اسامه بن لادن پر ضد عملیات کړیو چې هغه وخت هم اسلام آباد د امریکا حمله د پاکستان د مزکني بشپړتیا پر ضد کړلې و البته امریکا په قبالې کی وخت په وخت به پلوټل وته کو بریدونه کړی دي د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان باید خپل کمزوري حالت ته پکتو سره له جګړې لاس واخلي د امنیت شورا ویان تواب غرزنګ د حکومت د امنیتي قانونو د ویاندویانو په ګډه خبري غونډه کې وویل ک طالبان د سولې خبري ونه مني د خپل مشرانو په سیر به لمنځه یوړل سي د زیاتکړه د افغانستان حکومت د طالبانو په لیک کې ورستي بدلونونه له نږدې څاري او پر طالبانو ژغ کوي چې لدې موکي په ګټه اخیستو سره پر امن ژوند تیرولو ته مخ وکړي شاغلي غرزنګ زیاته کړه چې د طالبانو کمزوري حالت ته په کتو سره افغان حکومت خپل ځواکونه هڅولي چې خپل مبارزه چټک کړي افغان ولسمشر ویلي چې راتلونکي ونی به له کرپشن یا فساد سره د مبارزې یو نوی باب پرانستل شي اشرف غنی دا څرګندونې تیر ماښام په کابل کې د افغانستان د څلور دي ولایتونو له شاوخوا 200 خبريالانو سره په ځانګړي لیدنه کې وکړي ولسمشر که هم له فساد سره د مبارزې په اړه تفصیل ورنکړي، خو ویل چې خبريالان هم باید له کرپشن سره د مبارزې په خاطر په کومو ادارو کې چې شفافیت وویني خپل ژغ پورته کړي. اشرف غنی هم داراس په دې غونډه کې لوی څارنوالۍ ته ذمہواري وسپارله چې د وژلو خبريالانو د وژنو پیښو په لټنې وکړي او لاسلرونکي عدالت ته حاضر کړي. د خامو تیلو د یو بیرل قیمت نن په روان کال کې په لومړي ځل تر $50 زیات شوی دی. د دې سره تیل تولیدونکو اقتصادونو له روس او قزاقستانه واخلې تر ایران او عراق پورې هیوادونه ته ګټه رسولې. دغه بای چې د روان کال په پایل کې د دې سربیره $20 وای چې ایران تر 50 پورته کېدو وروسته د تیلو تولید زیات کړی وو. کاربن وای د تیلو د قیمت د زیاتوالي وجه په امریکایي ډالر کې د پیاوړتیا راتلل دي. په نړۍ کې د تیلو زیاتره راکړه ورکړه په ډالر کې کېږي. په آذربایجان کې د آزاد اروپا او آزادی رادیو خبریاله له هغه وروسته خوشی سوي چې د دې هواد سپریم کورټ د دې سزا له اونیمو کلونو څخه درینیمو کلونو ته راکم کړه. له خوشی کېدو وروسته خدیجه اسماعیل وه د خپل کار جاری ساتلو هوډ څرګند کړ. عدالت دا فیصله د چهارشنبه په ورځ د اغلی اسماعیل وه د درخواست اوریدنو وروسته وکړه. د اوریدنو پر وخت د په عدالت کې نوه خطر پریکړه لږ وخت وروسته له جیله خوشی کړل شو. له راوتلو سمدستي وروسته اسماعیل وه پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل شه چاري زه له زندان راووتم، د زیاته کړ چې تاسو د ټولو مننه، زه پیاوړیم او جذبه می تاند ده او د خبريال په توګه به خپل کار جاری ساتم. نوموړی د 2014 کال په دسمبر میاشت کې نیول شوی و او سزا ورکړل شو. د آذربایجان کې د کرپشن یا فساد په اړه ریپورت جوړ کړو چې پکې د دې هوا د ولسمشر کورنۍ هم شکیله شو دلې و. خبرونه پای ته رسیدل او سم د موسم او کرنسي حال درته لرکو.
نن د زیارت پورس د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکای ډالر په 1.55 پیسې اغستل کیږي او په 1.90 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.35 پیسې او په 1.45 روپۍ، یو یورو په 1.15 روپۍ او په 1.48 روپۍ، د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ اویا پیسې او په 28 روپۍ نوي پیسې، د سعودي عرب ریال په 28 روپۍ او په 28 روپۍ شل پیسې، او یو افغانی په €1.05 او په €2.25، او 2.8 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 2.8 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. وسته موسم حال د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور کې باران وی او په بنو او کوټه کې آسمان شین وی. د غرنګ په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات سلويخ او کم نه کم سلیریش، بنو کې سلويخ او درویش، او کوټه کې به زیات نه زیات سلور دیرش او کم نه کم 14 ډیګری سینټیګریډ وی.
د مشال ریډیو خبرونه د کرنسی بای او موسم حال مواوره ده. اوس درته د مشال ریډیو په اولنۍ غړی کې د مشال په نوم خبرونه وړاندې کوو چې پکې په کم عمره جنکو او لکانو ته د موبایل او انټرنیټ سہولت ورکولو په اړه د اوریدونکو نظرونه ځای کړی شوې دي. د خبرونه قربان شي به امیر ده.
د مشال په نوم
د ټلیفوني پیغامونو خبرونه
ګران اوریدونکو، د مشال په نوم خبرونه کې موزه نجیب عامر هر کله کوم. له تاسو ټولو نه مننه چې زموږ په ټاکلي موضوع مراته خسته پیغامونه پریخېدي. پر ټولنیزو موضوعاتو د ډیرو ملګرو نظرونه چې مخې ته راشي، نو دا د یوې نیغې او مثبتې لارې په ټاکلو کې د سړی سره مرسته کوي. که څه هم په تاسو کې بزنی وای چې په دې پروګرام کې د یوازې زمزمي او شعرونه نشر کو، خو باور وکړئ دا به ترې څو چنده بهتره وي چې په موضوع وغږیږو. که نن څه نه شو ویلې له بل نه اورو، نو سبا رومرو مونږ هم په دې توانیږو چې په یو موضوع خپل نظر ښکاره کړو. د روانې اونۍ لپاره مو موضوع دا وه چې انټرنیټ، موبایل او نوو ډیجیټل اسانتیاو ته د کم عمره جون او هلکانو لاسرسی په کار دی او که نه. ډیرو ملګرو موږ ته په فیسبوک او پیغام ثبتونکي مشین پیغامونه پریښي دي. دغه درته خپرو. خو اول د بلې هفتې موضوع وایي، د روژې هر ماښام اختر وي، په زړه سوری د پېشمنۍ د لاسه یمه. روژه را روانه ده، ستاسو روژه څنګه وي؟ د روژې مو څه ډیر خوښ وي؟ روژه څنګه تیروئ؟ ستاسو په سیمه کې د پېشمنۍ او روژه ماتي رسومات څنګه وي؟ د روژه ماتی پر مهال څه قسمه خوراک کول پکار وی؟ اسې په روژه کې سړی ډیر ورختاوي که خزي په روژه کې تر ټولو سخت کار سوي، نسوار سیګریټ نه پکې سړی د تل لپاره زړه صبرول شي او کنه د روژې په باره کې شعرونه او ټپې هم راستول شي. اوس راځو د دې اونۍ پیغامونو ته. دا پیغامونه موږ د فیسبوک او د پیغام ریکارډونکو ماشین له لارې ترلاسه کړی دي. ګل حلیم صابر وایي د انټرنیټ استعمال که په احتیاط وشي نو بد نه ده او زیاتوي چې ماشومان د ترې لرې وساتل شي.
نیٹ استعمال خو ډیر شو دا خو چې څه فائدہ ځینې اخلي او چې څه غلطه فائدہ ځینې اخلي بیا ډیر غلط کار دا ماشومان ته موبایل او نیٹ ورکول ځکه صحیح دي چې دا خو د ماشومانو مستقبل خرابوي، یعنی مکمل مستقبل یې سوځي.
همیرا چکزی وایي کوچنیو نجونو او لکانو هم نن سبا موبایلونه په لاسو کې نیولې وي، دا له څنګه خبره ده؟ همیرا ستاسو په کور کې هم ماشومان موبایل او انټرنیټ کاروي کنه؟
ډېر غلط کار دی که د کم عمر جنکو ته څوک موبایل ورکوي او که د کم عمر هلکانو ته. نن سبا چې زه ګورم او ډېر چینې چینې هلکان چینې چینې نجونې دي نور د ورځې موبایلان په لاس کې پر موبایلانو باندې اخته وي، هر څه هم پاتې دي، د سکول ته سبق هم پاتې دي، د مدرسې سبق هم پاتې دي، لمونځ او اودس هم پاتې دي، د مشر عزت هم پاتې دي، بس کر د ورځې سوچ په موبایل کې. دا ډېر غلط کار دی. زه هر مور او هر پلار ته دا خواست کوم چې خپلو دا رقم که د کم عمر نجونې او که د کم عمر هلکان وي موبایلان په دا ټیم کې مور کوي چې کم وخت د ښه تعلیم وکړي زه بچې فارغه کړي بیا کسي موبایلان ورکړي نیم بیا سم ټیک خبره ده. دا په دا ماشومتوب کې موبایل ورکول ډېر غلط کار دی.
زاهد الله زدران لکوهټه مونږ ته لیکلي که کم عمر نجونې او هلکان موبایلونو ته لاسرسی ولري نو دا تاواني کار دی. دی وایي مور او پلار له پکار دی چې خپلو بچو له کتابونه واخلي. له جلال آباد نه جان اقره ته لیکلي انټرنیټ ښه وسیله ده خو کم عمره ځوانان او پیغلې ترې که سمه ګټه پورته کړي خو وایي دا د کورنۍ تربیت پورې هم اړه لري. کیدای شي ماشومان وپوهول شي چې له انټرنیټ او موبایل نه سمه ګټه پورته کړي. اریان غمگین لبگن نخپل غگیس پیغام کی وای د دوی کورنۍ کې خزی یوازې ساده موبایلونه استعمالوي.
اوس کوم موضوع یې خو د نیټ په باره کې، نیټ د مو علاقې لپاره نه ضروری ده، کوټه علاقې لپاره ویلې ځال چې بزنس کوي ا نرینا او دنا و دوته په کور دا یم چې علاقې کور متنن سبو خځي ساده موبایل نه پیژندې نه نیټ خډیر اوري خبره نو مو ته دا په کور دا کنه څو د کوټه علاقو لغه دا د نیټ استعمالي د خپل بزنس لپاره استعمالي او مو علاقې لپاره نه ضروری.
د لکی مروت خلیل اشنا بیٹھنه بیا په دې نظر دی چې کله موبایل استعمال ډیر شي نو ل وړونه تعلیمی سرگرمیان پاتې کیږي.
کم عمر الکانو او جنکو ته موبایل ورکول نه دی پکار، ځکه چې امیر صاحب یو خدا خبره ده چې هغه د تعلیم نه بالکل منې کوي، ځکه چې 24 ګنتی په موبایل باندې ناسي. او بل دا خبره چې زمونږ د پښتنو سیمه کې ډېرې مسلې د دې موبایل د لاسه نه راغلي دي امیر صاحب، ځکه چې واړه الکان او جنکۍ نه دومره پوهېږي کنه عقل دومره نه لري. امیر صاحب زه به د ځان خبره درته وکړم، ماته دومره پته نه لګېږي چې ګیر موبایل نه به ماته څه جوړېږي او څه به نه جوړېږي. امیر صاحب خیر ده که نور نه وي، امیر صاحب خو خیال کول پکار دي چې ګیر دی چا سره خبرې کړي او څرنګه حالتونه دي. امیر صاحب بس امیر صاحب دا به وایم چې موبایل اول خو نه دی ورکول پکار، اکه دی ورکړي بیا خیال خامخا کول پکار دي.
قدرت الله سپینوامه د وزیرستان له د تخیل نه راتول کل انټرنیټ او موبایل هم د هغو سیزونو په قطار کې راځي چې هم ګټه لري او هم تاوان. دی وایي دا پر انسان پورې تړاو لري چې نوي وسایل څه ډول استعمالوي. نور رحمان داوړ وایي د یو تعلیم یافته ځوان یا تعلیم یافته پیغلې لپاره د انټرنیټ او موبایل استعمالول ډیر اړین دي او چې هر چا په صحیح معنی تعلیم ترلاسه کړی وي نو هغوی له دغو نویو وسایلو ارومرو ښه ګټه پورته کولی شي. خاکسار افغان له خوست راته لیکي د ماشومانو لپاره انټرنیټ او موبایل تاوان لري، ځکه چې یو خوی له درسه باسي او بل داسې مواد هم پکې کتلی شي چې د دوی د عمر د ماشومانو لپاره کتل له روغتیایي، اخلاقي او اسلامي پلوه ښه نه وي. حمید الله درخیل را تلیکلی ک تنکی ځوانان او تنکی پیغلی انټرنیټ او موبایل زیات استعمال کړي نو دوی د حافظه ل ضعیفوالی سره مخ کیږي. د په دلیل کې وای زکه چې بیا دوی له انټرنیټ هر مرسته تر لاسه کوي او ځان په علم پسینه کړوي. د زیاتوی انټرنیټ ته وکړول شي خو دومره نه چې څوک ته کتاب ته شاکړي. له سوات نه دنیا یوسفزی په خپل غږیز پیغام کې وایي سوشل میډیا د نجونو لپاره ښه دی خو دوی دې د ملګرو د قبلولو پر مهال له احتیاط نه کار واخلي.
سوشل میډیا باندې خو سوشل میډیا په هر ځای او هر حالت ډېر تاثیر کوي. ډېر متاثر کړی دي چې مې ټول کړې نه اخیستې دی. خو پکار دی چې موږ ځان پرې پوه کړو صحیح یې کوو او ځان سره ښه فرند جوړ کړو. جنہ کئی ادا کوشش کی جان سر پیشن والا پیج نہ لائک یا ڈامو والا پیج لائک اب بیا پکی دا خلق راش چی دی تری تنگی شی نو مطول پرن ندارے کوشت کچھ تاس کلا ہم جان سر فرینڈ جو لائی پیلے گورے چی سایا شیر کردی دی او سپوس پرن کردی دی سنگ پرینڈ دی ورسا بیا پتاس سر خط پرینڈ جو لے دی جی نو دا سی خاخا پیج نشتا چی ستری سکتی دی جدکی نو مطول پکاری کی دا سی پیج نا جان سر لائکو.
د بلوچستان هیله درخواست وایي مور او پلار د نجونو سره سختی کوي خو لکان په خلاص مارټ د انټرنیټ استعمال ته پریخیوي.
راشا چې دینم فیسبوک ته واړم خیال به د آشنا په بل واړم. اول ګان در ته وایم بیا په موضوع باندې خبرې کوم. دالی دی وی تنها ته او خاصه زلفانی ته په موضوع باندې بزه دا وایم چې کواڑی وی او کغه ټول فیسبوک استعمالول شي. ولې چې نن نه پری کوم پلاس په زی د غیرت فنامن دی وجلې خو جنکی چې په کوم ورځ باندې پیدا شم په هغه ورځ شان یو شتي چې بیا د فیسبوک استعمالول هم داسې اوکی.
محمد اشرف داوال را تلیکلی موبایل او انټرنیټ واقعا ضرورت دی. دی وای ضروری سيزونه خو نور هم دي لکه اور گاډي چاقو ټوپک خو سوکي ماشومانو ته پلاس کې نه ورکوي. نو همداسې انټرنیټ او موبایل هم ماشومانو ته پلاس کې نه دی ورکول پکار. دې زیاتوي موبایل او انټرنیټ یو خطرناک ضرورت دی او بغیر سارنې او کنټرول نه دی ماشومانو ته ورنکړل شي. د کلای عبد الله صد سګزي وای موبایل او انټرنیټ د پښتنو په ټولنه کې ډېر ستونزې او جګړې مخې ته راوړي دي.
کم عمرې کې کالې کې کنجلې هغه ته د موبایل او د انټرنیټ سهولیات چې کوم دي دوه ډېر سخت نقصان لري. اول نقصان خو دا دی چې زموږ شتي په پښتون بیل کې چې ګوري اکثره دا رقم کې څومره راغلي دي چې زه یې خور شو درې حلاله کړي او ورځې ویشتلې کنه. اوس انګریز او کم اردو سپیکینګ معاشره چې د هغه زموږ شتي د پښتون معاشره سړي راغلي دي په هغه کې لا خاص مسله نه ده. مطلب دا پښتون معاشره کې کوم دی خالي موبایل سره لسو یې نه وجلې نو دا پر موبایل باندې توای واچو تر کوم عمر کې دا موبایل یې زیدنګ. اوس انټرنیټ د موبایل باندې څه شته گزاره کوي لیکن موبایل بالکل هیڅ معنی نه لري په کوم عمر کې. نو اول نقصان دا دی چې زه درته وایم چې دا په دې کې ګوره زما استاد چې دی پخته دی زموږ ته سبه نیگیټیو کارونه نه پکېږي لیکن د دې چې دی چې دی لازمي یو دا سکار زموږ کې چې هغه د ماشه تخته یعنی د بدیم را رسي تاوانې مې ورته یو تاوان خدای دی دوه تاوان دا دی چې د دې په تعلیمي کیریر باندې ډېر سخت اثر پرایوږي. نو دا کم عمر چې کوم دا خاص د پړای د سټډي دور پر دې پړای سټډي باندې ډېر سخت اثر اچي.
فهد غمگین لکور میرا تویل چې د دوی په سیمه کې انجونی موبایل لسره پیژنې هم نه ولکان په کیسم بد دی.
او په موضوع باندې تاسو په خپل میجنسي بګم کې څو غوږ ته وکم خو زمونږ پر میجنسي بګم کې کوم څه شرکی ورکی دي نجمه میرا هغه ساده موبایل نه پیژن دی هغه څه دي خو د خپل خبل کو نجمه میرا پر میجنسي بګم کوم په لا د خپل جرکی به شي په موبایل نه پیږي. او خیر دوه خو کور را ته جرکی ته موبایل وس کې ویر کې ته ورته ته نیک پکوا غو پکوا خو بالکل نجمه میرا خو ته نه ده سي.
د بنو نه فدا محمد فدا بیا په دې نظر دی چې د ماشومان لپاره مناسب نه دي چې انټرنیټ او موبایل چې د پوینا د لویو د استعمال سيزونه دي دوی ته پلاس کې ورکل شي.
په کور کې وړو ماشومان او نابالغو کسانو ته موبایل ورکول یا د نورو چې کومه ټکنالوژي د انټرنیټ وغیرہ دا د وای کراول دا مناسب نه دی او د ماشومان لپاره باید چې د دینه هغه وساتل شي ځکه چې هغه کویږي نه او دا خو داسې سیزونه دي چې سمي هم کارولای شي فائدہ تر نه اخیستی شي ګټه تر پورته کولای شي او غلطي هم استعمالولای شي نو دا خو لا نه پوهیږي ماشومان خو نو هغه غلط استعمال وکړي دا غیر نه ډېرې ستونزې ولاړېږي ځینې ویډیوګانې وکړي تصویرونه واخلي په کور کې هغه بیا خپاره شي
لابشین عزیز الرحمن عزیز هم جنو ته د موبایل او انټرنیټ ته ورکول مخالف دی دی وای یو شمیر ځوانان او پیغلې د سیالې په توګه ګرانبیا موبایلونه ځان سره ساتي چې په اقتصادي ډول هم یو تاوان دی
خو زه چې خبره دا درته کوم ولورته په کار دا دی چې موبایل موږ نو کړو ور او زه چې د دې څخه مزید ډیره تشدد پر مسایل رسیدلې وړې خبرې رسیدلې وي مور او پلار چې کوم وزوی او کوم ولور ته تربیت ورکوي په کار دا دی چې ورته شي ته ترجیح نه کوي ورته کدای وي که موبایل وي که نت وي
یو یو ورېدون کې چې نوم یې نه دی اخیستی او د ځای نوم یې هم نه دی ښودلی ویلي وروڼه یې ټوله شپه موبایل ته ناست وي او سهار به اسکول ته نه شي پاسېدلی او خوب یې زنګوي
تاسو موضوع ټاکلی وه او شي وړوړ کو سره موبایل څنګه خو موبایل خو وړو دپاره ښه نه دي ځکه چې ما وروڼه د شپه تېره کړي سبا به اسکول ته نه شي تللی او هغو ته مو موبایل نه پرېږدو ما خپل درځیتوب نظر مات کړل ته موبایل لاسه موبایل خو ایوارو دي فارغ نه 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 لې مزدورانه دي فارغ خدای خو سلام
فهماشنا لکوټی نه راتول چې څوک تعلیم لري نو که انټرنیټ او موبایل ولري نو سبا د خبره خونه ده
تاسو دې له خپل موجوده په دې وځه اساس پوهو په داو مې چې اچھا چې تعلیم کړی نو نه ته بالکل لا صورت ورکول پکار وې چې هغه دې په اسکو ته باندې پوي خو چې دې چا تعلیم نه هغه ته بالکل دا موبایل او انټرنیټ او فیسبوک دا بالکل هغه ته ورکول نه پکار ځکه چې هغه دې په اسکو نه پوي چې هغه دې نه غلطه استفاده کوي
د ننګرهار له درینورا صابر درمل لیکي موبایل او انټرنیټ د ژوند سهولتونه دی او استعمالول مناسب کار دی خو د هغه چاله لپاره چې عمر د 15 کالونه پورته وي دی وای تر دې د کم عمر جون ولکانو ته د موبایل د استعمال هیڅ پلوی نه ما د پکتیا ولایت د اریوب زازایونه محمد حسن درمل بیا وای موږ باید وړي جون او ولکان د موبایل ټلیفون او انټرنیټ استعمال ته پرې نه دو ځکه چې بیا ذهن ګډوډیږي دی وای ټکنالوژي ښه شې ده خو په کم عمر کې استعمال نه وړه ده نواب خان افضلی را تلیکلی موبایل او انټرنیټ ډیر ضروری دی خو که د ضرورت پر اساس استعمال شي نه د ساتیرۍ لپاره عبدالعزیز وزیر لیکي موبایل ډیر خراب شې ده نن سبا کم عمر ځوانانو ته پلاس کې ورکول لوی تاوان دی غنی الله وزیر لبنو نره تویل د کم عمر ځوانانو په فیسبوک او انټرنیټ روک دی کیدل به لدې چې دوی ته تاوان ورسوي بل څه نه کوي
کم عمر ماشومان د پاره فیسبوک انټرنیټ یا موبایل خرڅ نه دی ځکه چې دغه ماشومان په ذهنونو د تعلیم نه به اثر کېدو اثر پر وځي ټول پښتنو ته دا پکار دی کم عمر ماشومان فیسبوک انټرنیټ یا موبایل نه لره اوساتی او خپل بچو ته د تعلیم او خودو لاره او خی وسلام
یو ورېدونکې وای موبایل یو آله ده دا په سړی پورې دا چې څنګه استعمالوي
موبایل یو ښه آله ده که ښه استعمالوي او که بد دا ستا اختیار دی موبایل باندې موږ هر ځای خبرې کولی شو د دې وجه نه ښه آله ده مخکې مې خطونه لیکلو او اوس د موبایل ښه ذرې دی خو نن سبا ماشومان ټول موبایل خراب کړل نو مور پلار ته پکار دی چې ماشومان نه د موبایل نه وته وګوري
دا کولاچی ظفر خان ملنګ وای د دوی کلی کې کورنۍ خپل ماشومان ته هله د موبایل او انټرنیټ د استعمال اجازه ورکوي چې هغه په خو بده پوښي
نجمه مې سی په تاسو موضوع باندې خبر در کوم چې موږ پر خو دا چې موبایلونه چې دي الکانو کې جنو پوته پلاس کې نه ورکه چې کور کې نه د پښتونخوا علاقې ده غانا الکانو دا خبر کوي چې کم ګیره برتراشي یا فیسبوک هغه استعمالول شي کورو کې نه استعمالوي. بلخو پنډواز کې دی روزه دی مبارک شه، ادا پیغام به ضرورت نشر کې. ډیره مننه بده، ډیره بده شکریا ده کوم.
حشمت کریم یوسفزی او یاسمین هم محفل ته حاضر شوی دي.
نن وخت کې موږ حالات ته وګورو، موږ به حالات مطابق چلیږو. نو که وګورو کمپیوټر او موبایل دا ډیر ضروري شی دی نن وخت کې، خو موږ څه چې دي زموږ په ذهنونو پورې دي او زموږ په سوچ پورې ده. که موږ یو شی استعمال دا هغه صحیح استعمال وکړو نو دا هغه به چرته ښه لار ومومو، او د یو شی غلط استعمال وکړو نو بیا اتوماتیکلی خبره ده. پاتې شو ده کم عمر زه وایم چې په دې ټایم کې بالکل پکار ده چې څنګه یو اسکول کې یو ماشوم ته الف ب ت ایک دو تین خی ای بی سی خی، داسې کمپیوټر پکار ده چې یو کور کې هغې ته ماشوم ته د موبایل چل د کمپیوټر د دې سره ورسره انټرنیټ کې څه وي هغه پویه ور پکار ده. هغه له کله پویه ورکړی شي نو زما امید دی چې هغه ماشوم به چېرته غلطه لار اختیار نه کړي. پاتې شو د یاسمین خبره ده. یاسمین وایي چې زم لږې خبرې کوم، ولې دا ټاپک زموږ لپاره ډېر ضروري دی. نو یاسمین خبرې وکړه.
پښمتیا راکړه چې زم نجیب امیر سره. السلام علیکم نجیب امیر صاحب، زه هم تاته سلوټ کوم نجیب امیر صاحب. واقعي چې دومره خپلې ټاپک راوړې دي، د دې ټاپک د لاسه خو زموږ په دې کلو کې خدا جګړې او دا شعرونه په ساعتونه دومره شروع شوي دي. خو که موږ اصل چې سوچ وکړو، ما ته خپله چې ما ته کمپیوټر نه راتلو چل نه راتلو، نو ما به څکه کله به مې ګانۍ اورېدي، کله به مې پکې فلمونه کته، خو نه پوهېدم. نو بس تقه نو په ساشمتي زه دې خدای خوه کې نو دی راته ټول چلونه بس خولي دي. نو زه دغه دی پکې اسکول وایم ور سره، نو چې په کوم څه کې نه پوهېږم نو هغه پکې ځان ته سرچ کړم، هغه هر څه ما ته د هغې معنه ما هر څه راقي. نجیب امیر صاحب، زه په دې باندې زه تاته به ډېر څه وایم، خو زه وایم چې ښه شی دی، خو استعمال یې ښه پکار دی، سوچ پکار دی. پکار ده چې یو کور کې یو ماشوم سره وسره وي، هغه ته پکار ده چې مشر وي، هغه وګوري دې کې دا څه کوي. پکار ده د اسکول ټول، زه وایم چې اسکول کې زه سره په کور کې یو کتاب نه، یو کمپیوټر وسره، یو انټرنیټ ورسره سهولت وي، هغه هر څه ټوله دنیا پکې پرته ده، خو یو دریاب دی او دا لازمي ده نن وخت کې. نجیب امیر صاحب،
له مومند اجنسی نه سفیر غریب مومند وایي موبایل ډیر ښه دی، خو د ضرورت لپاره نه ده چې بې ځایه د فیشن په توګه دې استعمال شي.
موبایل ډیر ښه شی دی نجیب امیر صاحب، ضرورت لپاره، خو دې لپاره نه چې ښه دې استعمال کړي. که بلې څوک خوشحالي او خپه کېږي، په دې نه خپه کېږي. پلار رور دا به دېړي ماري کور کې به لور ناست وي، فرض کړه به موبایل اخیستی په بازار کې، راشئ تاسو وګورئ، رنګ به تېرار وایي، ټوله دنیا به ته ګوري. که قابونه رګی نو دنیا رګی دی، خو د پښتنو خود د پاره خو ډېره د عیب خبره ده. په شر د دې چې د عرفلی بیا مخ راړئ، پته به ورته نه لګي چې څوک ته د کوم ځای راغلی ده. په دې به هغه رنګ به والله والی مزه ورکوي، که دا رنګین موبایل له مزه ورکوي، که ډېره دا څه شی مزه ورکوي خبرې دي. خو ساده موبایل پیدا کړه، غیر رنګ ته کور کې پرېږدي او بس کور کېږي ده. پلار ورور خاون سره خبرې کې وکتې، بل خاص کار موږ د بهر ولهي د مسافر دې کار ډېر خراب ده. پیسې وګټه یې خود را ولېږي، دومره بې طریقې بې قانونه استعمالوي، واړه بچي استعمالوي، غلط استعمالوي، غلط طرف ته روان دي. خو بالکل کورونه تباه او برباد کړه. زما دې ته یو خاص درخواست دی چې پیسې وګټئ، موبایل ټیک را ولېږئ، ساده موبایل را ولېږئ، تاسو سره پرې خبرې کوي. نه هغه رنګین موبایل دې کې غلط کیسټ اچي، بې دې دلته کور لوبې کوي، بهر نور ښځو ته یې ښایي. موږ په خپلو سترګو دا ښځونه ولیدل.
نو ګران اوریدونکو، دا و د دیونه پیغامونه. نوې ټکنالوژي کې مونږ وغواړو او کوونه غواړو په مونږ خپل اثر پرې باسي، مونږ یې للمو نشوتلې، خو احتیاط ورسره پکار دی. ماشومان د انټرنیټ استعمالوي، خو د مشرانو په نگرانۍ کې. په انټرنیټ کې د ماشومانو د تعلیم او لارښوونې لپاره هم بلا شی پروګرامونه پراته دي. که تاسو غواړئ نو د خپلو ماشومانو په موبایل او کمپیوټر هغه سیزونه بندولې هم شي چې کتلې د کم عمر ماشومانو لپاره مناسب نه دي. دلته په سکولونو کې ماشومانو ته د انټرنیټ باقاعده تعلیم ورکول کیږي او مفید او ګټور سیزونه ورته په ګوته کیږي. نو همدا وی چې دوی خپل حدود پیژني او له ساده را پخې نه وباسي. نو باور خدای خو کنټرول شرط دی. دا د ماشوم فطرت دی چې د کوم سیز نه منې کوي هغه خواته به ډیر زور کوي. خوشحالي او هوساینه مو غواړم. د بلې اونۍ موضوع روژه ده. تاسو په روژه کې جګړې لګوي کنه گزاره کوي؟ اولنۍ روژه مو څو کلنۍ کې نیولې وه، کیسه یې درته یاده ده؟ مونږ ته وکړئ. پېشمنۍ چې چل کوي کنه، د روژې کوم مخامخ تروي آیا روژه کې د نسوارو، سیګریټو او نورو نشو نه د تل لپاره زړه صبرېدو لپاره د سړی ښه پریکټس کیږي کنه؟ د روژې متعلق چې څه ویل غواړئ نو راته ووایئ. د پیغام ریکارډونکي مشین نمبر دی 00 420 11 24 120. تر بلې هفتې اجازه راکړئ. د الله پامان.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ماسپخین 2:30 بجې شوې په پښتونخوا کې عبدالحی کاکل درته د دې سات د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان طالبانو تاریخ ګیدړ ډله او جماعت الدول قران د ترګرو په نړیوال فهرست کې اچولې ده. د دې حکم د دغه غام لمخې به د یادو ډلو ټول اساسي کنګلسي او هیڅ یو امریکایي کس یا اداره به ورسره راکړه ورکړه نس کولای. په پاکستان کې جماعت احمدیه وای د دوی د مسلک یو کس وشل سوی دی. د دې ډلې ویان سلیم الدین مشال ډول چې داود احمد نومي کس ته چار شمې پر د کراچي په کولشن اقبال سیمه کې نامعلومو کسانو په ډز ووژل. په امریکا کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې د ترګرو د لمنځه وړلو او په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو لپاره باید د امریکا فشار پر پاکستان زیات شي. د خبره حمدالله محیب پرون مشال ریډیو ته وکړه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان باید خپل کمزوري حالت په کتو سره له جګړې لاس واخلي. د امنیت شورا ویان تواب غورزنګ د حکومت د امنیتي ارګانونو او د ویاندویانو په ګډه خبرې غونډه کې ویل ک طالبان د سولې خبره ونه مني، د خپلو مشرانو په سیر ول منځه یوړل شي. افغان ولسمشر ویلی چې راتلونکي اونۍ به له کرپشن یا فساد سره د مبارزې یو نوی باب پرانیستل سي. ولسمشر غنی دا څرګندونې تیر ماښام په کابل کې کړې دي. د خامو تیلو د یو بیرل بایا نن پر روان کال کې په لومړي ځل تر $500 زیاته سوې ده. په آذربایجان کې د آزاد اروپا او آزادی راډیو خبریاله له هغه وروسته خوشی سوي چې د دې هیواد سپریم کورټ د دې سزا له اونیمو کلونو څخه درې نیمو کلونو ته راکم کړه. له خوش کې وروسته خدیجه اسماعیلوا د خپل کار جاری ساتلو هوډ څرګند کړ.
د مشال ریډیو نامو د خبرونو لنډیز واوریده او سترته د مشال ترنا لاندې بحث وړاندې کوو. دا بحث تاسو یو وار نه خپني غاوریدلې ده. دا واجی تاسو ته ریکارډ شوی بڼه وړاندې کوو. د دې بحث کوربه دی عبدالحی کاکړ.
د مشال ترنا لاندې
سلامونه او ستړي مسید مشال تر رانا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. افغان طالبانو منلې چې مولا منصور اختر د امریکا بې پیلټ الوتکې په برید کې وژل شوی او پرځای یې مولوي حیبت الله خپل مشر ټاکلی دی. پښتنه دا ده چې د تیر ځل برعکس دا وار طالبان څنګه د سجر د نوي مشر په ټاکنه وتوانېدل؟ آیا د طالبان یو میټه ساتلای شي او دا چې آیا د طالبانو د چارو په چلولو کې به پوره واک او اختیار ولري او کنه؟ مهمه پریکړه به مرستیال سراج الدین حقانی کوي. دا او نورې پښتنې د مشال ترنا لاندې بحث کې د طالبانو پر چارو ژور نظر ساتونکو خبريالانو او څېړونکو سمی یوسفزي، نظر احمد مطمئن، حکمت الله اعظمی او اباسین بریال سره څېړو. دا وخت را سره د ټلیفون په لاین حکمت الله اعظمی دی او سره کوشش کوو چې نور قدرمن میلمانه هم په لاین راسي. اعظمی صاحب تاسو ته سلام علیکم.
ډېره مننه کاکړ صاحب.
اچھا اول به له تاسو څخه پایل وکړو. تاسو د طالبانو پر چارو ژور نظر ساتئ. کله چې د مولوي حیبت الله نوم راغی او طالبانو اعلان کړی نو تاسو څومره نظر ساتئ؟ تاسو د پاره دا خبره حیرانونکې و او کنه؟
کاکړ صاحب اول خدا باید وایم که چیرې وګورو دا ټول د طالبانو پر چارو چې کوم خلک خبرې کوي یا انالیست دي د دې اول لیست کې چې د منصور زایناست په هیڅ باندې ټاکون کې وو هغه مثلا ډیر ولکې د سراج الدین حقانی دی. او مګر په هغه نه مخ کې چې دی حتی د منصور مرګ ته هیڅ هم نو زما استدلال دا و چې مثلا ک حقانی شبکې مشرتابه یا بالخصوص سراج الدین حقانی راځي طالبانو مشري اخلي دا د دې پر ځای چې دغه وکي ګټو وکي طالبانو او بالخصوص پاکستان ته دا تاوان لري. نو بل پاته دوم کاس پکښ کې مثلا چون چې د ماوینو هیبت الله خونزاده او د نوم راتلې او همدارنګه د قیوم ذاکر نوم راتلی او د مولا عمر د کشر زوی یعقوب نوم راتلی. ګوره یعقوب چون چې کشر دی اغم نسویرات للی او حقانی شبکې مشران خپل مشکلات درلودل، نو زه فکر کوم چې دی زما په اند باندې چې دی داسې یو موقتی شکل باندې دا لیدرشپ ده
سمد سمد مننه زمي صاحب. اباسین بریال صاحب هم را سره د ټلیفون پر لاین دی. اباسین بریال صاحب تاسو سره علیکم. اچھا بریال صاحب تاسو څخه به هم دغه پوښتنه وی چې د مولوی هیبت الله د مشر د ټاکنې اعلان ستاسو د پاره حیرانوونکی وی کنه؟ تاسو تم درلود چې هم دغه شخص به چې د طالبانو په دغه مشرتابه کې د دې کچې دی چې د مشر وټاکل شي؟
وګورئ د ملا منصور مارک په افغانستان کې د یو طبقه خلکو دپاره ډېره هیجاني او داسې یوه پېښه نه وه چې ډېر تصادفي. دې نه وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې هغه په خپلمنځي شخړه کې په چلاخ کې وژل شوی دی. د هغې نه وروسته خلکو د طالبانو په وضعیت نظر څاره. د دې نه څو مسلې روښانه کېدي. یو دا چې د طالبانو په منځ کې ژور اختلافات شته. په ملا منصور ټول هغه څه لکه چې په کار وراټول نه شول، د ملا عمر رول یې نه لوباوه. دویمه اساسي مسله چې په دې منځ کې مطرح وه هغه دا وه چې طالبان په څو ګروپونو باندې ویشل شوي دي او د لانجه ټوله په مشرتابه باندې ده چې منځ ته راځي. او درېمه دا ده چې د پاکستان دپاره هم اوس دا مهمه ده چې درک شي چې آیا ملا منصور د ملا عمر په څېر باندې دپاره واحد کرکټر دی که نه چې توافق قربان شوی وي. یعنې یوه نظر سنجیده ده. په دې اساس خلکو ته داسې غوندې ښکاره شوه. او دویمه مسله دا ده چې تاسو وګورئ چې پرون که دا احتمالا رښتیا په همدغه د ډرون په برید کې دوه ورځې وړاندې تایید شي، نو بیا څنګه طالبان په دې دومره زر توانېږي چې یوه نوې څېره چې مخکې هېڅ نوم یاد شوی نه دی هغه راپورته کړي؟ داسې ښکاري چې دا ټاکنې د مخکې نه شوې وې او دوی تیار دغسې یو هغه درلودو چې په دې ځای باندې ریپلیس کړي. دا بحث مطرح دی. مګر د دې سړي نوم ډېر زیات په دې بحثونو کښې نه یاد شوی او نه داسې وو چې په هغه شخړو کښې چې د ملا اختر منصور او د بلې ډلې تر منځ وه نه په هغې کښې یادېدو نه د طالبانو په منځ کښې د هیبت الله د دې نوي مشر نوم
سمه ده. بریال صاحب مننه. حکمت الله اعظمي صاحب ستاسو د بریال صاحب له دې خبرې سره څومره اتفاق دی چې مولوي هیبت په دغ لیست کې ونه نه دی دومره یاد شوی دی، بلکې دا ټاکنه کېدای شي مخکې له مخکې سوي؟
زه فکر نه کوم چې دغه اختر محمد منصور دی په هغه خپل منځي شخړه کې دی ورته منځه تللی وو او هغه کې زخمي وو. د دې راپورونه سته مګر دا چې دی له منځه تللی وي دا امکان زه فکر کوم ډېر
نه. هغه خو بهرحال بریال صاحب دا وایي، بریال صاحب دا یادوي که نه، بریال صاحب دا وایي چې داسې یو خبر راغلی وو. خو بهرحال اوس دغه کیسه وایي. خو دې کې یو سوال دا دی، بریال صاحب دا وایي چې دا ډېره په اسانه اوس زما سوال هم دا دی چې تېر ځل برعکس دا ځل طالبانو ډېره ژر فیصله وکړه، نو بریال صاحب دا وایي چې ممکن ده دا له مخه سوی وایي؟
نه، د تېر ځل په څخه یو څه دا وروسته لا وسول. ګورې کله چې دغه مرګ اعلانوي، د ملا عمر مرګ اعلانوي، په یو دېشم باندې دستي د اختر محمد منصور هم وټاکلی. دا د شنبې څخه تر نن ورځې پورې وخت ونیوي. او بل هیبت الله خونزاده دی د هغه وو، دی د معاون وو، د اختر محمد منصور معاون ټاکل شوی وو. زه دا نه وایم چې دی به څومره وتوانی طالبان به دغه کې مخته راوړي یا څومره قابلیت به ولري. زه په هغه کې خپله سوال لرم. زه فکر کوم چې دی داسې یو شخص نه دی چې ډېره قوي نظامي تجربه دي ولري، مګر دا او داسې شخص هم زه فکر نه کوم چې دی دې اوسي چې دغه دې وي د طالبان دې بېرته سره راټول کړي او یونیفای دي کړي. مګر داسې راپورونه هم شته چې حتی دی په هغه اول ځل کښې هم مشرۍ ته کاندیدو، مګر بیا ده ویل چې زه نه کوم ملا اختر محمد منصور دې راسي مشرۍ ته. نو دا د وختو څخه وو، مګر په دا کانټکس نه وو چې اختر محمد منصور ګواکې تېر کال وژل شوی وي په خپل منځي شخړه کښې او بیا طالبان راټول شوي وي، دی ټاکلی وي او اوس اعلان کوي. زه فکر کوم دا لږ
سمه ده. حکمت الله اعظمي صاحب راځم، بریال صاحب تاسو ته هم راځم. نظر احمد مطمئن هم په طالبانو باندې ډېرې لیکنې کوي، د دوی پر چارو باندې لدم هم پوښتنه وکړه چې دغه چې کوم د ده اعلان وسو دغه د ده په فکر آیا ژر و مخکې وو یا ناوخته وو؟ نو د ده جواب و
تېر ځل چې طالبانو د مشر د مرګ خبره وه دوه کاله وروسته او بیا د منصور صاحب په اړه باندې چې مشورې روانې ولې، نو هغه تجربو ته په کتو سره چې دی ځینې زده کړلو دا ځل یې غوښتلو چې څوک مداخله ونه لري ډېره
البته دا په دې معنی نه ده چې تیر ځل به لرله، خو غوښتل یې چې دغه پټ لاسونه چې د طالبانو د ویش لپاره کار کوي او خپلو کسانو تم یو ډول اطمینان ورکړي، نو دا پریکړه یې ژر وکړله او خپل مشر یې اعلان کړي.
سمه ده بریال صاحب، ستاسو په خیال باندې آیا د غبرال د شورا لخوا ټاکل شوی دی؟ خو طالبان خو بهرال د افغانستان په مختلفو ځایونو کې دي، په جنگي دغه کې دي، دای څومره باغو ته د منلو وړ وي؟
زه فکر کوم طالبانو کې چې اوس په رهبرۍ کې هر نوې پېښه رامنځته کېږي، طالبانو د پاشل کېدو سبب کېږي. دوی د مشرتابه د ټاکلو په یو جدي بحران باندې اخته شوي دي. هغه نه وروسته چې ملا عمر وژل شوی دی، دا ستونزه تر یو ځایه دوی وکولای شوی د پاکستان په مرسته تېر کال پټې کړي، مګر بالاخره په دې ونه توانېدل. هغه مرګ په ډېر اساس شېبو کې چې دوی د سولې د خبرو دپاره تیاری نیو رسوا شو. هغې وخت کې د ستاسو یاد دین دغه رسوایي د افغان حکومت د خوانه وه، نه پاکستان، بلکې د خپله د طالبانو د منځه د خبر راووت چې ملا عمر دوه کاله وړاندې وژل شوی دی. هغه پخپله د اختلاف نښې وې. بیا وروسته د دې نه ګوري دوی ډېرې شدیدې جګړې سره وکړې، هېڅ متحد نه شول. په ډېرو سیمو کې د دوی جنګي قومندانان چې وی بلې خواته واوښتل راواوښتل، او دوی په دې توافق ته نه وو سره رسېدلي. اوس هم د طالبانو په منځ کې طالبان نه ول چې په دوه ډلو دي. یو کې دا طالبان چې مونږ بحث په جنګي ساحه کوو، د قطر د دفتر پلویان دي، داس تصور کوي چې د سولې لپاره به یو نوی کړکۍ پرانستل شي او په دې طریقه به دوی نور د دغه جګړې د شخړې څخه بېغمه شي، چې البته طالبان هم ستړي دي. دویم بحث چې مطرح کېږي هغه دا دی چې د دې بلې ډلې چې د ملا اختر خلاف خلک وو، د هغې باندې بحث کېدو چې هغوی د دې طرفدار نه یوازې چې نه وو، بلکې ډېر طالبان د هغې په پلوۍ په هلمند کې ځینو نورو سیمو کې د طالبانو په ضد راووتل. تاسو په شینډان کې د دوی د ډېرې خطرناکې جګړې شاهدان وو. دریمه ډله د ملا اختر منصور د علاوه چې ټوله هڅه دا کېده چې بېرته د طالبانو دغه خواره واره فعالیتونو سره متحد شي او دوی په یو چا راټول شي. په هر حال دوی په داسې وضعیت کې نه دي چې اوس برابرۍ په سر شخړه وکړي. هر څومره چې هلته د دوی ستونزې او اختلافونه زیاتېدل، دلته د جنګ کې د دوی په وضعیت باندې تاثیر کوو. د بلې خوا افغان حکومت قاطع تصمیم نیولی وو چې دوی باید پوځي عملیات وکړي او د جګړې کې قاطع واوسېږي. د کرزي د حکومت په څېر باندې طالبانو ته دروغ خطاب به نه کړي. په جنګ کې باید فشار راوړي تر څو طالب دوی ته آماده شي چې هلته سولې ته غاړه کړي. دغه خبرې ټولې د دوی باعث کېږي چې د دوی په مشرتابه کې یوه جدي ستونزه منځته راغلې ده. ورځ په ورځ پراخه کېږي. یو بل خطرناک سیګنال چې که دا مرګ د ډرون په ذریعه باندې واوسي، دا په بلوچستان کې لومړنی برید دی او داسې ښکاري چې نور په امریکا هم طالبانو ته مخه شوي او کېدای شي دوی په مشرتابه کې د بیا دپاره دغه ستونزې نور هم دوام پیدا کړي او حتی ځینې ووژل شي.
چای مننه ډیره بریال صاحب. حکمت اعظمی صاحب، ستاسو خپل معلومات یعنی کره معلومات څه دي چې د مشر په ټاکنه باندې هم هغه سي لوبینګ یا یو بل سلا کول دا کول لکه څنګه چې د ملا اختر منصور په دغه کې کېدل کنه دا ځل ډیره په آرامه باندې وسوه؟
ګوري د دې خو ډیر دقیق معلومات زه خپل سره نسته، مګر څومره چې زما تحلیل دی هغه دا دی چې دوی حتمن ډیر هڅه کول کوشش کوي چې د اختر محمد منصور په شان باندې دغه ته ټاکنې کې کوم غلطیان چې وکړلې هغه بیا تکرار نشي. او هغه دا و چې ایمیډیټلی ډیر ژر هغه وټاکي بیا له دې نه چې مثلا د ټولو کنسنسس یا د دوی پر دغه پروکې سلا پروکې دی وټاکل شو. نو دوی د دې ځل دا کړی دی. داسې راپورونه البته و چې د افغانستان څخه مشران طالبان د جنگي قومندانان والیان دا غوښتي و چې تر څو پورې وبې د غسي په دې باندې د ټاکلو کې کم رول ولوبوي. مګر اساسي خبره دا ده ګوره کې چې تاسو داسې څه تقاضا لري یا ایکسپیکټیشنز دا وي چې مثلا د طالبانو نوې مشر دي داسې یو شخص وسی چې لکه ملا عمر، زه فکر کوم دا هیڅ امکان نه لري. تاسو وګورئ هغه درته په افغانستان کې ټاکل شوی او دا نور هر مشران یا اختر محمد منصور یا هیبت الله خونزاده او دوی په پاکستان کې ټاکل شوی دي. دا اختر د ملا عمر لپاره ګوري په زرهاو څو دوله زره پنځله زره علما راټول شوي وو هغه ته بیعت ورکوي، مګر دومره تعداد نه سي راټولېدلی. نو خود د موقعیت او حالات او دغه علماو بیعت خپل یو غټ کریډیبلټي او یا هم کنه وی د هغه د چیلنج سره مخ کیږي، مشکلات ته مخامخ کیولای شي هر مشر چوي.
سمه ده، مننه ډیر. راځم تاسو ته بریال صاحب یو بل پښتنه ده چې آیا افغان حکومت د پاره د ملا اختر منصور وژنه او بیا د دې سره د مولوی هیبت الله مشر ټاکل کېدل. دغه طالبان ترکم دغه ور تیر سو تر حالت د خپل افغان حکومت ته څنګه موقع ده په یعنی د طالبان سره د مقابله لپاره؟
دلته دوه ډول خبرګونونه وجود لري. کله کدی ته فکر وکړو چې حکومت د دې پېښې په انجام کې یا تر سره کولو کې دخیل وو، نو بیا فکر کوو چې دا د حکومت په اراده باندې شوی او داسې ایسي چې ملا اختر منصور سولې ته غاړه نه ایښوده او دغه سولې نه چې دوی نور ستومانه شول، یا په دې دلیل یې د اختر منصور د وژلو دپاره غاړه کېښوده چې دا کار وشي چې نور طالبانو باندې فشارونه زیات شي او دوی نور د جګړې د لارې وځپل شي او دروازه وتړل شي چې ګویا موږ د دوی سره سوله کوو. یا په دې دلیل چې ملا اختر منصور شخصا د سولې ته رقمندي کمه وه او دوی غوښتل چې دا سړی د مخې نه لرې شي او په څنګ کې دوی داسې یو زمینه مساعده شي چې بله طوره راشي، د یوې خوا طالبان وویریږي او د بلې خوا دوی مشرتابه کې یو معتدل سړی راشي چې هغه خبرو ته غاړه کېږدي. یو دا نظر دی په کل کې. یو دوهمه خبره دا ده چې ځینې خلک داسې وایي او ځینې تحلیلونه چې تر یوې اندازې پورې سړی تاییدولی هم شي، دا دی چې افغان حکومت په دې پکچر کې نه و. دا پېښه د دوی په باندې نه ده شوی، بلکې یو کال د دوی په نظر تر سره شوی. د دوی ګوري چې د سولې لپاره نور څومره نوی مزال کولی شي، څومره زمینه مساعده کولی شي. یو عام دلیل خو دا دی چې دا سوله د پاکستان په ولکه کې ده. پاکستان غواړي که نه غواړي، که زمینه مساعده ول غواړي، بیا خو د ملا اختر منصور د هغې ملا هیبت ترمنځ کوم خاص تفاوت نه لري، اما که اراده د سولې هر خواته موجوده نه وي، بیا دا ډېره روښانه ده چې که هر څوک راشي افغان د خو دولت په وړاندې دا یو غټ چیلنج دی چې طالبان سولې ته نشي آماده کېدلی او دوی په دغه ادرس پسې ډېر لالهاند.
سمه ده، مننه ډېره. بریال صاحب، حکمت اعظمي صاحب یو بله پوښتنه دا چې د ده مرستیال بهرحال د ملا منصور مرستیال سراج الدین حقانی وو چې ډېر لوی رول په افغانستان کې څومره لوی جګړې یا حملې یا بریدونه کېږي د هغه تنظیمونکي تور ورباندې لګېږي. ستاسو په خیال باندې وو چې مرستیال سراج الدین حقانی دی، نو مولوي هیبت الله به پوره واک او اختیار ولري چې حتماً کوم فیصله کوي که نه؟ سراج الدین حقانی به ډېر نقش لري یا به مولوي یعقوب؟
ګوره دا څه دی، آینده ملا عمر تر رهبری لاندې حقانی شبکې خپل دغه ساتلی وو، تر یو حده پورې استقلالیت ساتلی وو. ایدیالوجیکلی یا مثلا په مفکروي لحاظ د طالبانو یو ډله وه، یا د هغې تر رهبری لاندې د ایدیالوژي پر د حساب باندې دوی کار کوي. مګر کله چې آپریشنلی کله چې په فعالیت کې راتلی، دوی خود مختاري درلودل او دا خود مختاري د دوی په قوت باندې وه. یعنی که دا بل هر ګروپ، بل هر کومندان، بل هر ډله په طالبانو کې دا قوت پیدا کړو، دوی به د خپل خود مختاري وساتلی سي او یا به دوی ځان داسې تر د نورو ډېر وړ وګڼي. نو زه فکر کوم دا د اختر محمد منصور په وخت کې هم داسې وه چې مثلا دوی سراج الدین حقانی مثلا خپل طاقت او توان او کمتوانایي چې درلودل په ختیځ زون کې، بالخصوص په پکتیا، پکتیکا او خوست او کابل کې چې د کوم عملو توانایي درلودل، نو د ځان لږ لوړ ګڼي تر د نورو. او دا چې اوس مثلا کدی نورم مثلا د واک ډیریږي په طالبانو کې، زه فکر کوم دا ډېر ښه خبر نه دی، نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د ټولو سیمې لپاره. ګوري حقانی شبکه یو د هغه محدود کسانو څخه دی، د شبکې غړي کوم چې د القاعده سره ډېر نږدې اړیکې لري او بل د خلیجي وادونو د قاطع حمایت څخه برخمن دي، او بل د دې نه علاوه د پاکستان د ایسای سره ډېر په نږدې اړیکو تورن دي. او بل اساسي خبره دا ده چې دوی داسې دغه دي چې یعنی حتی په ځینو مواردو کې خپل کم لاس چې دوی ته ډوډۍ ورکوي هغه هم په غاښي. یعنی لکه تاسو وګورئ په ساوت او نورت وزیرستان، جنوبي او شمالي وزیرستان کې په دوی حتی هغه د پاکستان خلاف ډلو ته هم دغه ورکړی وو، ځای ورکړی وو. نو که دا دوی نور حقانی شبکه نور قوت پیدا کوي، دوی زه فکر کوم دا د امنیت لپاره یو لوی ګواښ دی، باوجود د دې چې دوی مثلا په جنوب کې هغومره نفوذ نه لري. او یو د دلایلو څخه چې دوی مثلا حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی مشر نوسو طالبانو دغه وو.
سمه ده، مننه ډېره. اعظمي صاحب راځمه درته. عباسین بریال صاحب یو بله پوښتنه دا راپورته کېږي چې خپله د مولوي هیبت الله د ټاکل کېدو سره لکه څنګه چې د ملا منصور په اختلاف کې ډلې ودرېدې، او تاسو هم یادونه په سر کې وکړه، د ده په ټاکنه سره آیا چې کوم مخالف وو د طالبانو هغه به اوس پیاوړی سي کنه دا غو اثر او قوت یا کېدای سي له دوی سره ملګری سي د هغه به وضعیت تاسو ته څنګه ښکاری؟
اساسي مسله خو دا ده چې دا سره به ستاسو د مغه ډلې نه ټاکل شوې د کومې ډلې په اړه دلته نظریات وو، همو اختلافونه یوازې د اختر منصور سره د دینو خلکو ډېر زیات نه وو، یوازې مسله په دې ټاکلې په غډول باندې وه. دوی غوښتل چې یو جرګګۍ را وبولي او هغې کې ډېر دخیل اړخونه چې د کوټې شورا په کې فوق العاده رول به وي او تر څنګ یې ځینې نور مهم طالب نخبگان هغه ټول ښودل چې دا باید ټول راټول شي او دا ټاکنه وکوي. اما اوس خو داسې کوم معلومات نه دي ترلاسه شوي چې دوی ټولو لاسرسی درلودو دغسې یو غونډه کې راټول شوي او ملا هیبتالله ټاکلی. د دې نه داسې معلومیږي چې دا هم د دوی دپاره یو د خوښې وړ اقدام نه دی او تصادفي رامنځته شوی دی. دویم دا دی چې دوی په لوی پروګرام کې سره مخالف دي. کومې خبرې چې اختر منصور د افغان دولت سره شروع کړې هغه کې دا خلک مخالف وو، د دوی پلوي نه کول. په قطر کې هم طالبانو دغه طالبانو اړخ تر یو ځایه تاییداوه. دا هغه مسایل دي چې مونږ فکر کوو جګړې ته به نور هم زمینه مسایده چې حتی د دې ویره شته چې طالبان په څو ډلو نور وویشي او هغه طالبان چې د افغانستان کې دي او بېرته خواته د وختلو اراده نه لري او بیا نشي کولی یا د پاکستان د خوا په نښه شوي دي، هغوی فکر کوم دلته نورې هلې ځلې شروع کړي او خپل ګروپونه رامنځته کړي. په دوی ډېر زیات فشارونه دي او دوی په هر صورت باید جګړه وکړي او دا جګړه د لاندو رهبریو تر اثر باندې کولای شي، نه دا چې د دوی هغه مشخص ادرس چې دی هغه په دغه سیو سردرګمې ایوب خان کې وي دوی بهر یو کوښښ وکړي چې نوې لاره ولیسي. تر یو ځایه که د جنګ په میدان فکر کوو، زه فکر کوم تر یو حده پورې به د سولې د پروسې سره مرسته وکړي چې ځینې خلک د افغان دولت سره یو ځای شي، ځینې طالبان.
سمه ده بسین بریال صاحب، حکمت لازمې صاحب ستاسو فکر دی چې په کوم چې ورته وایي چې د افغانستان په داخل کې زنانه پیاده جنگیالی دی، فوټ سولجر دی او بیا یا واړه واړه کمانډانان دی، آیا داغو د پاره مولوی هیبت الله کېدای شي شورا د پاره قابلیت قبول وي؟ هغه قوتونه طاقتونه طالبان شاته یوي یا نه وي؟ خو په دې لاندې کچه باندې بدای څومره قابلیت قبول وي کنه الته به هم مشکل وي او دغه تقسیم لکه بریال سی وای چې کېدای شي پراخ سي.
ګوره دا په دې پورې اړه لري چې مولوی هیبت الله خونزاده په څومره قوت او طاقت سره کولای شي چې دا د جنگ لړۍ بیرته تازه کړي. کچېرې دی داسې روان اوسېږي لکه اختر محمد منصور چې په اواخرو کې و چې مثلا جنگ یې ډېر خوندور نه و، هغه لاسته راوړون چې په 2015 کې دی درلودلې، په 2014 کې نه درلودلې.
یعنې تاسو وایسته چې هغه چې په میدان کې دی هغه جنگ غواړي طالبان؟
نه، جنگ خو غواړي، خو د جنگ دغه تازه د جنگ انټنسټي یا هغه سخت شدت چې څومره زیاتیږي هغومره د د فالوورز په افغانستان کې زیاتیږي. او که دی مثلا ګوري د اختر محمد منصور په اواخرو کې ځینې خلک چې وګمارله هغه داسې دغه و چې ډېر تجربه نه درلودله، صحیح، او دا پر جنگ کې مستقیما تاثیر درلودی او دغه دغه جنگ کم سوړوالی خودی د دې څخه مثلا ځینې طالبان منحرف کېدل چې ته صحیح رهبر نه یې چې جنگ مخته صحیح اوسه.
صحیح دی، خو ممکن دی چې په هغه باندې بهرله د اعتراض او ځینې بهرل دوی د طالبانو کې خپل په ځینې ماډلز باندې هغه مغواړي چې دغه اوس خودلته یو بل کتاسو د طالبانو اعلامیه کتلی وي. حکمت اعظم صاحب، بیا راځم بریال صاحب ته. د دې کې یو مهمه نقطه ستاسو ګور ورته پام سوی دی او طالبانو یا واضح کړی نه ده چې کله اعلان کوي چې مولوی هیبت الله شورا وټاکلی نو دا غه د پاره لفظ امیر المؤمنین نه بلکې امیر استعمالوي او ورسره یو ځای کې زعیم لفظ د عربي غ استعمالوي، امیر المؤمنین په دې کې نسته. آیا ستاسو په خیال باندې چې دغه د یو شعوري عمل لمخ کېدای شي سوی وي کنه د دوی دغه ټایټل یا دغه کوم لقب ورکول دي دغه حیثیت ورکول دي دغه دوی کستن داسې کړی دي؟
ګوري لکه مخکې چې ما ویل د امیر المؤمنین ټاکل دا باید د یو سلو
یا استاد څخه خو بهر یو کوالیفیکیشن د پاره به یا د یو غد پاره، خو چې دغه نه دی سوې دغه څه حساب دی؟
یعنی امیر المؤمنین ټاکل د افغانستان د پاره واغه د پاکستان کې د خودی د غټ سوال پیدا کوي. یو د اختر محمد مورید کې ممدا شي چې امیر المؤمنین د افغانستان د پاره ټاکل کیږي مګر پاکستان کې څوک ټاکي؟ نور خلک ټاکي. نو د دغه دا په نظر کې نیولو سره زه فکر کوم دای به یو پرمننت مشر نو سیږي. دای تر هغه پورې چې د طالبانو یو څه سره جوړ کړی سي او په دې باندې واڅوي چې یو داسې یو لیډر داسې یو مشر وټاکي چې هغه دا ټول ګروپ دغه کې هغه ته بیا ورسته زه فکر کوم ټول بیا تور کوي چې د امیر المؤمنین هم سي. زه فکر کوم دغه یو ریزن کېدلای شي.
او باسین بریال سیب تاسو په فکر باندې آیا هم دغه سیبوي چې طالبان شورن نه غواړي چې دغه لفظ استعمال کی کنه دوی لیکلی دی خو هغه دی یعنی دا په لیکلی کې دا نسته د وجه ممکن د څه وي
غوري طالبان د تبلیغاتي لحاظ او استعمال المؤمنین اصطلاح ته ضرورت لري مګر نور ته دین اوران دی یو کمانډان ته ضرورت لري چې ځي جاري مدیریت کی مخکې تر دې چې د پښتنه تنور وضاحت ورکو زه یو ټکی د ادمي سره په خبرو ورزیاتوم هر څومره چالت مدیر کوي دلته به جان تاثیر کولای شي مګر د جان مسلې یو بل فز اله تر لو دوه کمزوري شو افغان دولت سره د مدیر متحدینو په ډیر قوت سره بریدونه پیل کړي دي طالبان په ډیرو سیمو په وځ پر شو تاسو فکر کوي په یو ښه او روس کې او د عملیات شوی او یو له عملیات شو په ولایاتو کې او په دغه ټولو کې به یو سرتیری ویل پاته نو ویني شوې او په هغه کې تر 500 د طالبانو وژل شوی وو. دا د دې معنی لري چې راځي حکومت چې د جګړې لپاره ډېره قوي اراده لري. دوی په دې فکر دي تر څو چې په جګړه کې طالبان ونه ځي تر هغه پورې دوی په سوله کې بریالي کېدای نشي نو مقابل طرف دې تاړیستل شي چې رسول ته غوړه کیږي. په دې اساس طالبان اوس په وضعیت کې نه دي. یو دا تکه چې زما تاسو ته واضح کړم دا دي چې د دې د رهبرۍ په سر هم د اختلافات هم د سولې په خبرو راپورته شول. دوی کې اوس تمایلات متفاوت شوي د قطر دفتر یو شی غواړي او د غیر یو چا سره رابطه ده. د کویټي شورا بل تمایل لري او د نو طالبان چې د دواړو جوړښتونو څخه د باندې دي هم طالبانو د مشرتوب ادا کوي هغه بل تقاضا لري. د دوی د سولې لاره باندې اختلاف دی چې کومې لارې ورشي د دوی د جګړې په وضعیت او ماهیت باندې لانجه ده. دا د دې سبب شوی چې دوی د طالبانو د مشرتابه پر رامنځته کولو او د متحده ادرس پر رامنځته کولو باندې نه توانی دي. طالبان په حالت کې هم نه دي لکه که اوس یې موږ په پخوانی جوړښت کې مطالعه کوو زه فکر کوم دا به ډېره درسته نه وي. موږ به طالبانو ته د اوسنیو شرایطو او د دوی د وضعیت په جنګ په خانه کې د دوی د وضعیت او پاکستان کې د دوی د اوسېدو په وضعیت او د دوی د مشهور ادرس په اړه باید اول بحث وکړو چې دوی په کوم وضعیت کې دي. په ډېر خراب وضعیت کې دي او دوی نشي کولای دغه خواره واره نظریات او اختلافونه چې دي سره راټول کړي او په یو ټکي باندې اتفاق سره ورسیږي. دا د دې سبب شوی دی چې طالبان التم د چا خبره لاسو پاتې شوی دی او نه توانی دي چې په یو واټو نه در رسمند ورشي هغه دومره کلی مطرح کړي چې دلته په جنگ په میدان کې دوهمه کټګوري کمانډانان هم ملاتړ وکړي.
صحیح بریال صاحب بند حکمت تعظمی صاحب وقت هم کم دی پوښتنه دا ده چې تاسو خپله اوسې دغه ولیدل امریکا دا وایي چې ملا منصور د خبرو اترو د سولې په عمل کې یو خنډ و له دې وجه څخه دی په نشه سو بیا ولسمشر باراک اوباما وویل چې په کم ځایونو کې په ناځایونه دي په هغو پسې به بیا هم ځي. یعنی د امریکا اصلا ستونزه پښکاره دا د چې څوک د خبرو اترو په مخ کې خنډیا بل مینځ وړي د تصویر ته وکتل سي بیا طالبان په نشه کول په دومره لو جګړه کې په پاکستان کې ځننه په لومړي ځل بیا په بلوچستان کې نو دغه ته څوک وري نو راتلونکي د خبرو اترو یا د سولې عمل کې تاسو څنګه ورته ګوري
ګوري زه به یو شی او دوه شان غواړم واځي کوم یو دا چې د دولت هڅه د مثلا طالبانو په دې شوډلو کې څه ده چې مثلا دی وایي چې ریکنسایلیبل یا مذاکرات تر اگر زمون کې طالبان نسته ادوم دا دی چې اختر محمد زه دې سره موافق نه یم چې دا وایي اختر محمد منصور رسولي ته یو خند و اختر محمد منصور یوازنی هغه شخص چې د مری مجلس کمیټینګ چې کوم وسو په 7 جولای کې د اجازه ورکړي او دا د پاکستان په دې باندې واضح دی او د افغان دولت په دې باندې ډیر ښه خبر دی. نو دا اول خدای د سولې خلاف نو دا چې د جنگ لار غوړه کړل دا یو ستراتیژیک پوزیشن او ستراتیژیک موقف چې د نوی مشرتابه په هیڅ ټاکلو د باید غوړه کړې وي چې څو پر خپل پاور کنسولیډیټ کړي سي په طالبانو باندې یو دا او بل تاسو وګوري د افغانستان دولت موقف وس دا دی هغه په دغه کیو سی جی د کوارلاټر سلور جانب غونډه کې د پاکستان څخه یو لفظ واخسته هغه دا و چې د هغه طالبانو پر وړاندې باندې چې سول نه کوي باید تاسو نظامی اقدامات وکړي او پاکستان ول چې سړي په دې شرط چې هغه طالبان چې سول نه کوي موږ د هغه پر وړاندې یو
مینټ
د افغانستان دولت بله د افغانستان دولت موقف ډیر واضح دی هغه دا دی چې دی وایي چې ټول طالبان irreconcilable دي په طالبانو کې داسې شی وجود نه لري چې د مذاکرات تر اسی نو هر هغه طالب چې دی په هر ځای کې چې دی دا باید دغه شي نظامی لارې څخه ورسره دغه اوسي معاملې اوسي او کله چې کله دی ضعیف سي کله چې تر هغه موقف پر دی ضعیف سي بیا به ورسره سول ترازي. نو دا د افغانستان دولت موقف دی. دوی ته ټول طالبان وس ایرکنسایلیبل یعنی سول ته نه راګرځیدونکي دي.
سمه ده، ډیره مننه حکمت اعظمي صاحب تاسو او عباسین بریال صاحب تاسو هم ډیره مننه چې په دې بحث کې برخه راسره واخسته. کوشش مو کوي چې له سمیر سبزي سره هم خبرې وکړو خو د ټلیفون په لاین نه راغي. تاسو د دواړو ډیره مننه. ښه وخت او شروز درته غواړم. د خدای په امان. او هم له دې سره د مشال تورنا لاندې بحث پای ته رسیږي. عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړي. په مخم شه
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه پورته لمشال رادیو اووي.
د باختر